څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې را سره اوسې په یو راپور کې به واورئ چې د کابل ګردیز لویه لاره چې نن اعتراض کوونکو د څو ساعتونو لپاره بنده کړې وه بیرته پرانستل شوې ده. نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکاریو څو موافقې لاسلیک کړي. امریکایي سناتور جان مکین وای په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له ښکېلتیا پرته شونې نه ده. د کابل ګردیز ترمنځ لاره تر درې ساعته تړل کېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. وسله والو طالبانو د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شلغمي او منډومک سیمو کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې ده چې په نتیجه کې څلور وسله وال وژل سوي، یو ملکي او درې وسله وال ټپیان دي. د هلمند ځای چارواکي په ناوه ولسوالۍ کې تر څلوېښتو زیاتو طالبانو د وژل کېدو او دیرشو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بادغیس ولایت کې یوه سړي خپله اتلس کلنه میرمن زندۍ کړې او وژلې ده. سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته اته څلوېښت ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د دوشنبې په ورځ د یوه مسافر وړونکي بس او یوه ټرک ترمنځ د ټکر په نتیجه کې د بس اوولس مسافر مړه سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین او جاپان له مشرانو سره د شمالي کوریا اړوند د ګډو ژمنو په اړه خبرې کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کابل ګردیز لویه لاره بلاخره پرانستل شوه. دا مهمه لاره نن د تقریبا دریو ساعتونو لپاره د اعتراض کوونکو لخوا بنده شوې وه. د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان دا شیبه په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. تپان صاحب، د اعتراض کوونکو غوښتنې ومنل شوې چې دا لاره پرانستل شوه او که د دوی ترمنځ خبرې اترې وشوې؟
مننه مظاهره جان. نن ورځ د تاسون له خیمه راووتل هغه کسان چې تېره ورځ تاسون خیمه درولې وې او لویې لارې د درې ساعتونو لپاره بند کړل، لکه څنګه ستاسو ویلې د دوی د خبرو د اورېدو لپاره د پکتیا لپاره نوې معرفي شوی والی چې د مظاهره نه تقریبا د مظاهره پر مهال خلکو ته ور معرفي شو په یوه جلا غونډه کې. هغه راغی او د یو پلاوي په مټ یې سیمې ته مغلته زرګونه موټر ولاړو. دوی په سړک باندې د دې خلکو سره کېناست او خبرې ورسره وکړې، دوی ته ژمنې ورکړې چې د دوی غوښتنې به پوره کوي او د دوی نه په غیر مستقیم ډول بښنه وغوښته چې د دوی بې اعتنايي شوې ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو والي ته په مخامخ خبرو کې دا خبره وکړه چې تاسون خیمې جوړونکو د والی مخالفت نه کاو، ولی والی د دوی درنښت نه ده کړی چې د دې په خاطر چې دوی لار نه ده بنده کړی د والی مخالفت نه ده کړی او د دوی غوښتنو ته په درنه نه دي کتلې. د ولسمشر مستقیم استازی او باید دوی نه غوښتنه کړې وای، دوی به هم د دوی په خبره سي د والی د معرفت غونډې ته له دوی سره تللي وو. لغه وروسته به له ولسمشر سره خپلې غوښتنې مطرح کولې، ولی د ولایت مقام په مخ کې د والی تیرېدنه دوی احساسات یې راوپارول او دوی لار وتړله. بلې،
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال داود تپانو چې له ګردیز څخه راپور راکو. د خبرونه په دوام کې را سره اوسې قدر من اوریدونکو، نور موضوعات او راپورونه هم لرو. همدارس د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه هم درته وړاندې کوو.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو، مدني فعالانو او د سیاسي ګوندونو غړو نن په پېښور کې د پاکستان د دولتي ټلویزیون پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهره کوونکو دا احتجاجي مظاهره د پاکستان د ټلویزیون د هغه پروګرام پر ضد وکړه چې څو ورځې مخکې پکې یو اردو ژبي شاعر په خپل شعر پښتنو ته د ترګرو، قاچاقبرانو، بدبویه او بې تهذیبه کسانو خطاب کړی و. د مظاهرو ګډونوالو د اردو ژبي شاعر دا څرګندونې وغندلې. دا یې د پښتون قوم سپکاوی وباله او له چارواکو یې وغوښتل چې دې مسلې ته پاملرنه وکړي. د دې اعتراضی مظاهره نور حل د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق پر راپور کې
د خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې لسګونو لیکوالو، شاعرانو، مدني فعالانو او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو د پاکستان دولتي تلویزیون پی ټی وی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهره د پاکستان دولتي تلویزیون دغه مظاهره مشاهره پر ضد شوه چې د راپورونو له مخې د کوچني اختر په دویمه ورځ پکې یو اردو ژبي شاعر جواد حسن د پښتنو په لهجه کې په خپلو ویل شوو شعرونو کې پښتانه د قاچاقبرانو، بدبویه، بې تهذیبه او ترهګر بللي ول. دغه مظاهره د دوشنبې په ورځ د پېښور پرېس کلب مخې ته وشوه چې پر پېښور سربېره پکې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو ګډون کوونکو په خپلو ویناو کې دولتي تلویزیون په پروګرام کې د پښتنو سپکاوی وغنده او د یاد تلویزیون له چارواکو وغوښته چې له دا ډول خپروندې لاس واخلي. لیکوال او شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څنګه استاد واسین یوسفزی مظاهره ته د وینا پر مهال د پاکستان پر دولتي تلویزیون د پښتنو د سپکاوي د غندلو ترڅنګ د دې تلویزیون چارواکو غوښتل چې دغه پروګرام جوړونکي د ژر تر ژره د دندې ګوښه کړي چې د په خبره ټول پښتون قام ته پکې سپکاوی شوی. نوموړي همداشان ګواښ وکړ که چیرې دغه غوښتنې ونه منل شوه نو دوی به احتجاج ته دوام ورکړي او د اړتیا پر مهال به محکمو ته هم مخه کړي.
پوره پچمور ته ټوکې تکاتې کیږي او غم د سرکاري ټلویزیون نه کیږي نو د دې موږ په شدید ټکو کې غوښتنه کوو دغه مشاهره کې چې کوم خلک لاس نیو هغې لاسونه پر کول او مشاهدل د هغې هم ډېره شدیده غندنه کوو. موږ غواړو چې په دې وطن کې موږ ټول په شریکه اوسېږو، موږ ټول رونه رونه یو، دغه پروډیوسر، دغه سکرپټ ایډیټر، ډاکټر او دغه جنرال مینیجر ټول د دې ذمہوار دي او زر تر زره د دوی د نوکرۍ نه اخوا کړی شي او که نه په دې راپس به موږ عدالت
د احتجاجي مظاهره یو بل ګډونوال لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی هم مظاهرې ته د وینا پر مهال د دولتي تلویزیون دا پروګرام وغنده او له چارواکو یې وغوښته چې پر تلویزیون د پښتون او همداشان د نور قومونو د سپکاوي مخنیوی وکړي.
یو بلغه په پاکستان د قومونو د یکجهتۍ خبرې کوي، بل سرکاري میډیا دیو داسې کام چې د دوی لپاره د بد مرغه استعمال شو او هغه کام چې هغه ډېر لوی تاریخ لري او هغه کام چې مذهب هم دوی لره وړی دی، هغه کام چې انسانیت هم دوی ته خوړلی دی او د هغه کام سره دوی ټوکې کوي، پچموز کوي چې علامه اقبال رحمت الله علیه وایي چې آسیا یک پی کرے آب و گلست، ملت ابغادر آ پی کر دلست، او داسې کام چې د هغوی د اتلانو په نوم باندې داسې میزایل جوړوي.
د عوامي نېشنل ګوند جکپوري چارواکي می افتخار حسین بیا له رسنیو سره په اردو کې د خبرو پر مهال وویل چې پښتون قام د طنز او مزاح خلاف نه دی خو خپل سپکاوی په هیڅ صورت نشي زغملی. نوموړي د اردو ژبې شاعر سرګندونې په کلکه وغندلې او ویویل چې پښتانه ترهګر نه بلکې د عدم تشدد لارویان دي او همداشان د پاکستان له جکپورو چارواکو د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
منتدا پیغور را کول چې مونږ تر هغه یو د زمونږ په قربانیو پورې خندا ده او په هیڅ ډول د زغمل نه ده. مونږ خو تر هغه نفرت کوو او د عدم تشدد لارویان یو. مونږ ته خوختای داسې جسامت را کړی چې لوی لوی قانون دې ارمان کوي چې کاش کې مونږ هم پښتانه وای. نن خلک خان ټکی ته اوسېږي او چې بل هر چرته پیدا شي وي نو په خپل نوم پورې خان تړي. مونږ په خان او په خپل پښتون قام ویاړو. دا د ډېر شرم خبره ده چې دوی دا ډول خبرې کوي. مونږ د پاکستان ولسمشر او نواز شریف غواړو چې دې نوټیس واخلي، دغه کس له دندې ګوښه کړي او د تل لپاره پرې تلویزیون ته پورتک بندیز لګوي.
ټاکل شوی دا چې نن به په پېښور سربېره د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو، اسلام آباد او کراچۍ کې هم د پاکستان دولتي تلویزیون دغه پروګرام پر ضد احتجاجي مظاهره وشي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان دولتي تلویزیون پر ضد پر مظاهرو سربېره په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه تند بحثونه روان دي چې خلک پکې په دغه تلویزیون کې پښتنو ته سپکاوی په کلکو ټکو غندي.
له پاکستانه راپور مو اورېده. بیا هم پاکستان. پاکستانی چارواکو د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA د یو پخوانی قراردادی پر تازه څرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. ریمون دیویس په پاکستان کې د دوو تنو د وژنې په جرم بندي شوی و خو وروسته د یوې معاملې له مخې خوشی شو. دیویس په خپل کتاب کې له دې معاملې پرده پورته کړې او ویلي دي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI له زندانه خوشی کېدو ته لاره اواره کړې وه. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروی.
پاکستانی امنیتی او استخباراتی چارواکو د یکشنبه په ورځ د امریکا د استخباراتو د ادارې د پخوانی قراردادی رایموند دیویس پر هغو څرګندونو غوسه څرګنده کړه چې د خپلو خاطراتو په چاپ کړي کتاب کې ویلي چې دته د قتل په دوسیه کې برعت د پاکستان او د امریکا دولتونو په یوه معامله کې زمینه برابره کړې و نه دا چې هغه د افرادو ترمنځ شوی وي. دیویس چې د قتل دوسیې ډیر جنجال راپورته کړی و په 2011 کال له زندانه آزاد او بیرته امریکا ته ستون شو. د دیویس څرګندونې روانونه وروسته تر دې د رسنیو د خبرونو سر ټکی شوې چې په خپل کتاب کې په دغه قضیه کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د پخواني رئیس شجاع پاشا رول مهم بللی او ویلي دي چې د هغه لخوا د دو مقتولینو کورنیو ته د 2.4 میلیون ډالرو په ورکولو سره پر د قتل لګول شوي تورونه لرې شول. دیویس هغه وخت په پاکستان کې د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای لپاره کار کاوه چې دغه پیښه وشوه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې وروسته تر دې چې دیویس پولیسو ونیو دې مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک جنجال راپورته کړ، خو اووه اونۍ وروسته د مقتولینو کورنیو محکمې ته وویل چې دوی دیویس بخي. له هغې وروسته د امریکا او پاکستان چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې یو متحد دی پر اړیکو کې دغه کړکېچ پای ته ورسېد. د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي ښاغلی دیویس د قراردادي په نوم خپل کتاب کې پر دې رڼا اچولې چې دی څرنګه د پاکستان زندان ته ولوید او ډیپلوماتیک جنجال راپورته کړ. نوموړی د قتل د پیښې په اړه لیکي، د هغه دوه پاکستانیان چې پر موټر سایکل د موټر ته ډیر ورنژدې شوي وو او له یوه سره ټوپک هم و، د ځان لپاره یو ګواښ بللی او ډزې پرې کړې وې. دیویس په دې کتاب کې وایي چې د هیڅ کله هم له دې مخکې څوک نو وژلي، خو ټولې لس مرمۍ چې فایر کړې وې په خپلو هدفونو لګېدلې وې. یو پاکستانی د استخباراتو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دا منلی چې د دې هیواد د استخباراتو ادارې له پاکستانه د سی آی ای د پخواني قراردادي دیویس په ایستلو کې مرسته کړې، خو دغه ډول مرسته به په راتلونکي کې له سی آی ای سره ونه کړي. هغه ویلي له زندانه د دیویس خوشې کېدل د دو دولتونو ترمنځ تنظیم شوي و، نه د دو افرادو ترمنځ. هغه هم د دواړو ادارو د دواړو دولتونو د ښه نیت پر اساس تر څو له سی آی ای سره مرسته وشي چې خپل یو کارکوونکی له قانوني لارې د دغې قضیې خلاص کړي، او هغه هم په ډېره محرمانه توګه. یو بل پاکستانی امنیتي چارواکي چې له دیویس څخه د تحقیقاتو په قضیه کې ښکېلو هم تایید کړی چې پاکستان د هغه په خلاصون کې مرسته کړې، خو نوموړي هم د دیویس د دغو جنجالي خاطرو پر چاپولو غوسه څرګنده کړې ده. هغه هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې که د دغه کتاب له چاپولو هدف دا وي چې پاکستان او د دې هیواد د استخباراتو اداره بدنامه شي، نو دیویس او نور مرستندویانې په لنډ مهال کې دغه هدف ته رسېدلي، خو په راتلونکي کې به پاکستان او د استخباراتو ادارې بیا دغسې کار ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو اسمسونه او په دې اسمسونو کې ستاسو نظریات خبرو. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروستای راپور واوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت افغان پیژندل شوی سندرغاړي وحید قاسمی ته د موسیقي په برخه کې د استادۍ لقب ورکړ. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اجمل تورمن په یو راپور کې د ښاغلي قاسمی هنري کارونو ته لنډه کتنه کړې او په دې اړه یې د هغه خپلې خبرې هم راخیستې دي.
او وحید قاسمی هم د موسیقي په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلويختو زیات کلونه د افغاني موسیقي په برخه کې کار وکړ او د خپل تنقیز المیتوب توري شقیقي ورته سپینې کړې.
ما مدت چلی اکسلاس کې رسمان حضور دارم.
یو سلویخ کال کیږي چې زه د موسیقي په برخه کې رسمن حضور لرم او د موسیقي په بیلابلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو او د موسیقي د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندرې جوړې کړې چې وازه شاوخوا یو سلاتیا خپل او نورو سندرغاړو ویلې دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپل هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلې. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له 2009 تر 2014 پورې مې په سلورو ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو سلویخ کلن هنري ژوند کې مې کړي دي. د کار په پیل کې مو هیله لرم ډیر کار وکم،
خو خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وای.
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخکې یو شمېر نورو هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي، خو دی ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کېږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمېر کسان لرو چې عمرونه یې زیات شي، بیا له دې امله چې په یاده برخه کې وخت ډېر تیر کړی ورته لقب ورکول کېږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول، هم به سترګو خو کلاس وبخې و هیڅوک دی ولري پرتنه ده.
سوسال پسرکه پم کیس باندې روان شه، زکه کا وکل ناز زکه خرمان شه. سوسال پسرکه
دی استاد وحید قاسمی د هنري فعالیتونو په اړه راپور مو اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت خلی کې ایران او روسیا په لوی لاس د طالبانو سره مرستي کوي. په جنوب غرب کې ایران طالبان تجهیزوي او په شمال او ختیز کې روسیا او پاکستان طالبانو سره مرسته کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار ولایت خلی کې په کابل کې مظاهره افغانستان ناوړه حالت ته رسولای شي. شیر علی د زابل ولایت له سیوري ولسوالۍ څخه د عمر زیو لیکلی لیکي چې زه د ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې په زابل ولایت کې موټر سایکلونو باندې بندیز پای ته ورسوي. حبیب الرحمن افغان د هلمند ولایت څخه لیکي په ناوی ولسوالۍ کې باید تر هغه پورې عملیات روان وي چې په بشپړه توګه له طالبانو څخه تصفیه شي. بسم الله عزیزی د بغلان ولایت له خوست ولسوالۍ څخه لیکي د دې پر ځای چې ناټو افغانستان ته اضافي ځواکونه استوي، خداده چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه تجهیز کړي، مخصوصا هوایي ځواک. او جانباز فهم لیکي هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې هیواد ته راستانه شوي دي د حکومت مرستې ته اړتیا لري او هیله ده چې حکومت ورسره مرسته وکړي. نه ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د دای په ورستۍ برخه کې پام وکړي د یو کلی زرغه ګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه ته.
یو کلی زرغه ګونه
د یو کلی زرغګونه رامي خو غوړیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زرغګونه په ډراما کې مو واوریدل چې د ترور بیبي دوی له کور نه غلا شوی و او پولیسه مرسلې چړنې ته ورغلې و. اوس به واورو چې زرلخته له جمیل او هاجرې سره د څه شي په باره کې خبرې کوي.
جمیله لدې چای نه خو یو پیاله را تواچو، سخت ستړیم.
لا په کلینیک کې مقرره شوی نه ده، په ما امرونه کوي.
نه نه، خدای دې نه کوي چې امر در باندې وکم. ته خو مې د زړګي سر یې او زما او ستا ترمنځ دا خبرې نشته. ته په ما حق لري او زه په تا.
ښه نو چې داسې خوږې خبرې راته کوي نو بیا د یوې پیالې په ځای سلامت چاینک در هړوم. دا دې هم پیاله.
زر لختی لوره ستړی ماشه، تس وخت راغلی ما خو هیڅ ونه لیده. جنتی شه ترورې، تا یې شوی د کوله. زه غلی راغله ما ویل چې ویښه نشي ځکه دې ما ته نه دی پام شوی.
مور جانې، اوس نو زر لخته څوک نه ویني، د دولت ماموره ده ماموره.
وی نه جمیله، تر اوسه هیڅ لا معلومه نه ده چې زه به
وی. دا څه وایې؟ ته په کلینیک مقرره نه کړې؟ ما خو د خیر محمد نګور ته وویل چنګور می په کلینیک کې مامور شو.
جار دې شم زما خوږی ساده ترورې، ما خو یې امتحان ورکو، لا معلومه نه ده چې زه به کامیابه یم او که نه، نو دا خبر د ګاونډي ته ولیکوله.
ښه خیر دی، دا وایي چې امتحان دې څنګه تیر شو؟
ډېر ښه وو، سوالونه مې ورته ځواب کړل، نور قسمت او چارې.
خو ما ته مې دا زړه وایي چې ته به کامیابه نه شې.
ولې؟ زه دومره ټمبله یم؟ ها
ډېره نه، خو لږه ټمبله یې.
ښه خیر دی، که کامیابه نه شوم هماغه د قابلګۍ وظیفه به واخلم.
زرو، زه ټوکې کوم، ته نامې خدای دې وي ښه تکړه یې. خو خبره دا ده چې زموږ په کلي ولس کې ښځو ته کار او څوکۍ څوک نه ورکوي.
داسې مه وایه جمیله زویه، زه شپه ورځ ورته دعا کوم چې خدای کار جوړ کړي.
ژوندی اوسې ترورې، خو جمیل هم بده خبره نه کوي، له ما سره څو سړیو هم امتحان ورکو، ښایي له هغوی نه یو تن ونیسي.
ته خفه کېږه مه، خو زموږ په خلکو کې دا بې انصافي شته، اول حق سړیو ته ورکوي کله یې کوي او که نه.
ته ښه وایې جمیله، هلته په کلینیک کې هم ډېرو سړیو کار کاوه، د دوی به دا خیال وي چې ګوندې ښځې اداري کارونه نه شي کولی.
د خیر محمد نګورم راته ویل چې ښځې دا څه ورته وایي، ارادي کارونه نه شي کولی. همدا د ډاکټرۍ سبق یې ښه و. ولې خیرت خدای تاسې ولې خاندئ؟
مور جانې، ارادي نه اداري.
مدیر صاحب، د ټولو صنفونو ازرۍ خو مو وکتلې، د تفتیش او څارنې کارونه هم ډېر نه دي پاتې. زه او مامور صاحب فاروق به له تاسو سره څه نورې مشورې او خبرې هم وکړو.
مدیر صاحب، ته یې پخه وایي، ځینې خبرې شته چې باید سر شریکې کړو.
سمه ده، اوس خو په لاره کې یو، چې کله دفتر ته ورسېږو بیا به خبرې کوو.
معلم صاحب سریا، اوس دا میرمنه چې تفتیش او څارنې ته راغلې، په څارنې او تفتیش پوهېږي که نه؟
ورو خبرې کوه، چې اوسې وانهوري. دا طیبه نومېږي، د بر کلي د مکتب مدیره وه، ډېره لایقه مېرمنه ده.
سمه ده، مدیره به وي، خو یوې ښځې ته به سخته وي چې د مکتبونو تفتیش او څارنه دې وکړي.
دا څه وایې، مېرمنې له سړیو په څه کمی دي؟ یوه مېرمنه چې د سلامت مکتب مدیریت کولی شي، عادي څارنه او تفتیش خو څه ګران کار نه دی.
طیبه جان، هو مامور صاحب فاروق، مونږ او تاسې به دفتر ته لاړ شو. مامور صاحب، تاسو او معلم صاحب سره د ورځې خپل کارونه ته ډېره مننه.
مدیر صاحب، ما چې د معلمینو او شاګردانو ازرۍ وکتلې، یو شي ته مې پام شو.
څه شي ته؟
د شمیلا په نوم یوه نجلۍ ده، په ازرۍ کې حاضره ده، خو داسې ښکاري چې یوه ورځ هم ټولګي ته نه ده راغلې. له خیالي زده کوونکو اوس خبره شوم.
نه نه، زمونږ په مکتب کې دا کار، زه خو وایم چې اصلا هیڅ امکان نه لري.
خو مدیر صاحب، تاسو امکان ورته پیدا کړی دی که نه؟
مدیر صاحب، دا زده کوونکي خو په ځای پرېږده، یو معلم هم داسې دی چې دایمي غیر حاضر دی، خو د حاضرۍ په کتاب کې حاضر بلل شوی دی. پام دې دی مدیر صاحب محترم، دا کار جرم دی، جرم.
محترم طیبه جانی، ګوره فاروق خانه، عذر درته کوم، هیله کوم دا خبره ریاست ته مرسوئ، دا هر څه به زه جوړوم، دا صحوه شوې ده، صحوه.
مدیر صاحب، اوس اوبه له ورخه تېرې دي، که څنګه مامور صاحب فاروق خانه؟
هو نو، دا راپور به مونږ خامخا ریاست ته ورکوو. ښه شوه چې طیبه جانه راغلې وه، که نه نو زموږ به بیخي ورپام شوی نه و.
واوره طیبه خورې، هیله کوم ګوره زما خبره واوره.
مدیر صاحب، مو خپل کار په مسؤلیت او اخلاص کړی دی، تاسې چې هره خبره لرئ په ریاست کې به یې ورسره سپینه کوي.
اوهو مرسل، تا ته خو مې وظیفه سپارلې وه، ته ولې پاتې؟
امر صاحب، څو نارینه پولیسان لاړل، ما ته یې ویل چې هلته تک تا ته ښه نه دی.
چې ولې ښه نه دی؟ خو ته هم د دوی په شان د پولیسۍ درس ویلی، رسمي پولیسه یې.
ما ورته وویل، خو چا مې په خبره تریخ پیاز هم ونه خوړ.
دا دی، په ښه وخت کې راغلل. هلکانو راځئ زما شوبې ته.
ښه صاحب.
مرسل، ته هم راځه.
سمه ده صاحب.
فایز محمد، عمر صاحب ډیر په غوسه دی، خدای دې وکړي چې کومه تېروتنه مو نه یې کړي.
هېڅ تېروتنه مو نه ده کړې، مرسل ته یې مو ویل چې راشه.
زه توکل په خدای، هر څه چې په دې کې په څمڅه کې به راووځي،
اجازه ده صاحب.
امیر بانی رازا مرسال
صاحب زو کریم هم در شو اجازه ده
رازی ټول رازی الته په څوکې کې نه
ښه صاحب پوسټرو
کریم خانه ما تاسو ته ویلی و چې مرسال به هم له تاسو سره دندې ته ځي دا ولې نه وتللې
صاحب هغه داسې و
چوپ فیض ماما ده له کریم نه مې پوښتنه وکړه
صاحب هغې منطقې ته چې موږ تلو یو څه خطرناکه غوندې وه د مرسل تګ هلته ښه نه و ځکه مو
اول خو دا زما دنده ده چې ووایم دلته لاړ شه دلته مزه بله دا چې مرسل د پولیسۍ درس ویلو چا ورته نه وویلې چې دې ځای ته به ځي او دې ځای ته نشه تلی
عامر صاحب ما ورته وویل چې زه م یوه پولیسه یم هر ځای چې تاسو وظیفې ته ځئ زه م باید لاړه شم
مرسل زه ډیر خوشحاله یم چې د پولیسو په لیکو کې تا غوندې تکړه خویندې دي ما د نارینه او ښځینه پولیس یو ډول قدر لري هیڅ فرق پکې نه کوم چې څوک ښه وظیفه پیژني هغه به ښه پولیس وي
عامر صاحب خو دا ورونه داسې فکر کوي چې زه یو میرمنه یم نو د دوی په شان کار او خدمت به ونه شم کولی
صاحب موږ ویل چې مرسل به په دفتر کې ښیي
په دفتر کې تاسو ولې نه پاتې کیږئ ګورئ مرسل هم یو پولیسه ده او تاسو هم ستاسو د دې ترمنځ وظیفوي فرق هیڅ نشته سر مو پې خلاص شو که نه
او صاحب پوه
صاحب
بیا دا کار تکرار نه شي
ښه صاحب
مرسل که بیا داسې وشول ته د جندر برخې ته شکایت کولی شي څوک چې دا تبیز کوي قانوني جزا به ویني
قابل فاطمه او قابل نسرین امر صاحب غوښتي هستی د ناروغانو معلومات در نه اخلي
فاطمه زه او ته د کلینیک تکړه قابلی یو خامخا به امر صاحب کوم نظر را نه اخلي
همداسې ده نسرین نو ستا پکې شک دی ښه نسرین ته صبر چې زه دې ناروغه ته څه ووایم ګوره خورې دا د فشار د ښه دی خو په هره میاشت کې به په همدې تاریخ بیا راځې وخت ورېدل
او سمه ده
ناروغې خورې ګوره چې ډوډۍ خوړل در نه هیر شي خو چې کلینیک ته راتګ در نه هیر نه شي
ښه ښه ولې به یې روم خامخا به راځم
ګوره ناروغې خورې یو ځل بیا درته وایم چې په بله میاشت کې دی یو بل واکسین هم دی فاطمه خورې راځه چې ځو ښه درځم خدای دې وکړي چې عامر صاحب زموږ وړاندیزونه ومني
عامر صاحب اجازه ده
راځئ راځئ هر کله راشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام دواړه دلته په دې چوکۍ کښېنې
مننه عامر صاحب
تاسو راپور مې ولوست ډېر ښه وو ښه به دا وي چې اوس یې له تاسو نه یم واورم
مننه عامر صاحب ستاسو له ښه نظر نه دا څو ورځې چې سروې ته ځو ځینو خبرو ته مو پام کیږي لیکو یې او تاسو سره شریکوو
کامیابه اوسئ ستاسو له ګزارشونو نه مونږ ډېر څه یادوو تاسو هم د کلینیک او هم د خلکو لپاره لوی خدمت کوئ
عامر صاحب د کلیو خلک په تیره میرمنې غریبانې ډېر مشکلات لري نسرین ښه وایي ډېرې میرمنې کلینیک ته نشي راتلی او ځینې یې له واکسینو هیڅ خبر نه دي چې واکسین مور او ماشوم ته څومره ګټه لري
ښه نو ستاسو وړاندیز څه دی چې دا مشکل به څنګه هوار شي
عامر صاحب زه خو وایم چې یو صحي ګروپ کلي ته لاړ شي کلی په کلی وګرځي او خلکو ته معلومات ورکړي
عامر صاحب همداسې ده له دې نه دي خبرې چې د امیدوارۍ په وخت کې میرمنو ته څه تکلیفونه وي څه باید وکړي او څه ونه کړي په دې نه پوهیږي چې یوه امیدواره مور او ماشوم څنګه له خطره وساتل شي
قابل نسرین دا کار کله له کلینیک لخوا شوی دی او که نه
عامر صاحب دا خو که کوم چا خبر کلینیک ته ورکړی وي چې دوی صحي مشکل لري یو نیم کس به د کلینیک لخوا به راغلی وي خو داسې ګروپي او په ډله نه یو تللي چې خلکو ته صحي لارې چارې وښیو
د فاطمې خبره سمه ده په کلي کې باید میرمنې وپوهول شي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید کلینیک ته لاړ شي او د ډاکټر مشورې واخلي
وروسته له دې دا هم کیدای شي چې دلته کوم ناروغان چې راځي ځینې صحي پیامونه ورته ووایو چې هغه یې بیا له کورنۍ او ګاونډیانو سره ووایي
د معلوماتو تر څنګ دا هم کیدای شي چې له ناروغانو سره صحي مرستې وشي
ګران اوریدونکو و اموریدل چې تایبه د اداري فساد مخه ونیو په یو اداره کې کدا سه میرمنې او سړی کار وکړي د فساد په مخنیوي کې به څه اثر ولري دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمیره راولېږئ 0 او 9 0 1 0